በአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
یوناما پټاکونو کې د افغان شوزو د ګډون پر مسلې ټینګار کړی دی. د اسرایل الوتکو د سوریې نظامی سنگرونه بمباری کړي او په کندوز کې د تشدد په پیښو کې وته وسلوال وژل شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ درېم یو ساعته پښتو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به تاسو د ځواني هلی پروګرام په سبسوي بڼه واوري. همدارس به د نوروز د جشن د منځلو د تیاری پر مرکه هم ولرو او په انتخاباتو کې د شوزو د ګډون د اهمیت په اړه هم راپور لرو چې د خبرونو نوروسته په واوري. خو سپام وکړي د دې سات خبرونو ته چې زه روشان نورزی او نسیم سنځبې تاسو ته وړاندې کړو.
په کندوز کې د طالبانو د قماندان په شمول وو وسلوال طالبان وژل شوی دي. پاموکړی په دې برخه کې د ګلرحیم نیازمن راپور ته.
د طالبانو مشهور قماندان شیرین آغا چې اوس مهال په دغه ولایت کې د طالبانو د امنی قماندان ټاکل شوی وو، د پولیسو او ملي اردو لخوا په عملیاتو کې له وو نورو وسلوالو ملګرو سره یو ځای وژل شول. د قندوز د امنی قماندان غلام مصطفی محسنی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې پرون ماخام د ملي اردو او پولیسو لخوا د چاردرې ولسوالۍ د قریتیم د سیمې په نهو کلو کې عملیات پیل شول.
در نتیجه از طالبان 7 نفر کشته شدند، به شمول قماندان شیران آقا، قماندان نام نهاد که از طرف طالبان.
په دغه عملیاتو کې د طالبانو وطن وسلوال وژل شوی چې قماندان شیرین آقا هم پکې شامل دی.
د کندوز د امنی قماندان غلام مصطفی محسنی زیاتوی چې د عملیاتو په جریان کې د اردو یو عسكر یو پولیس وژل شوی دی او درې پولیس ټپیان شوی دی. د کندوز د امنی قماندان همدارنګ وویل چې په عملیاتو کې عام خلکو ته کوم مالی او ځانی تاوان نه دی اوخته.
د غزنی په ښار کې د جنایي پولیسو د دفتر مخې ته چاودنه شوې ده. دوه کسان پکې وژل شوی دي او اووه نور ټپیان شوی دي. د غزنی د والی وایان شفیق الله ننګ امریکا ژغ ته وویل چې نن غرمه د جنایي پولیسو د دفتر مخې ته یو بم چې پر بایسکل ځای پر ځای سوی وو وچول سو. په دغه پیښه کې د اندړو د ولسوالۍ جنایي مدیر ظاهر خان هم وژل سوی دی. رپورټ وایي چې تر اوسه پورې چا د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیال نیکولس هیزم نن په کابل کې د مدني ټولنو د یو شمېر فعالینو سره وکتل او په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې اخیستنې په اړه له هغوی سره خبرې وکړې. د یوناما دغه لوړتبه چارپاکي وویل چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ښځو پوره ونډه اخیستل د ټولو د ګډون او اعتباري انتخاباتو بهیر لپاره ضروري کار دی. هغه داسې وویل:
په دغه ټاکنو کې د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه دوو معیارونو ته په تمه دي، د ټاکنو اعتبار او د ټولو ګډون. په ګډون کې د ښځو ونډه ډیره مهمه ده.
ښاغلی نیکلس هیزم دا خبره هم وکړله چې دا د افغانستان د حکومت، سیاسي احزابو، کاندیدانو او مدني ټولنو مسؤلیت دی چې په انتخاباتو کې د ښځو د مشارکت د یقیني کولو لپاره ټول ضروري ګامونه اوچت کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې حکومت ته وویل چې سمدستي د خپل سفارتي فعالیتونه په واشنگټن او د امریکا په نورو ځایونو کې بند کاندي. د سپینې ماڼۍ نه تاغ چیکاني د سېشنبې په ورځ وویل چې د سوریې هر ډیپلومات چې د امریکا تابعیت نه لري یا په دې هیواد کې د دایمي اقامت قانوني اجازه نه لري باید چې د امریکا د متحده ایالاتو نه ووزي. په دې حکم کې په متحده ایالاتو کې د سوریې دوه افتخاري قونسلان هم شامل دي. د سپینې ماڼۍ ویان جیکارني په دې اړه داسې وویل:
Following the announcement that the Syrian embassy suspended its provision of consular services and
لا دغه اعلان نورسته چې د سوریې سفارت او د کنسولګری خدمات وزندول شول، موږ د هغه فجایو په نظر کې نیول سره چې د اسد رژیم د سوریې د خلکو خلاف سرته رسولی دي، دا فیصله وکړه چې دا د منلو وړ نه ده چې هغه افراد چې د رژیم لخوا نه ټاکل شوی دي هغه د دلته د امریکا په متحده ایالاتو کې دیپلوماتیک کارونه او د کنسولګری نور کارونه سرته ورسوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یو شمیر هغو خلکو چې په روانه شخړه کې یا وژل سوي دي او یا له خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي یادونه وکړه او داسې وویل.
We just felt the idea that this embassy is sitting here with representation that we could take
موږ داسې احساس وکړ چې دغه نظریه چې د سوریې سفارت دلته دغه هواد استازي توپ کوي موږ په جدي توګه د یو توهین په توګه احساسو. له همدې امله موږ دغه سفارت بند کړ. د سفارت د بندولو علت هم دومره ساده خبره ده. موږ به وګورو چې په نورو ځایونو کې څه پیښیږي. خو د اسد رژیم په حق لا په سوریه کې هیڅکله مشروعیت پیدا نه کړي. دا مهمه نه ده چې دوی دا جګړه بایلي او که ګټي یې، خو مشروعیت به هیڅکله لاسته رانه وړلی شي.
د سوریې لپاره د امریکا خاص استازي پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې د سوریې سفارت د قونسلګرۍ وظیفې نه ترسره کوي، او لکه څنګه چې هغه وویل د هغې بله وجه دا ده چې د اسد رژیم لخوا د سوریې د خلکو په مقابل کې ظلمونه او جنایتونه کیږي.
اسرائیل وایي چې د دوی الوتکو د سوریې نظامي سنګرونه د سوریې د هغه برید په وړاندې بمباري کړل چې د دوی پر قواوې د ګولان په لوړو کې کړی و. د اسرائیلو پوځ وایي هغه اهداف چې دوی نن د چهارشنبې په ورځ بمباري کړل په هغو کې د سوریې د پوځ د روزنې یو مرکز، نظامی دفترونه او د توپچی قواو مراکز شامل و. دغه بمباری یوه ورځ وروسته له هغه نه وشوه چې اسرائیل وویل د یوه بم په چاودنه کې د دوی څلور تنه عسکر ووژل شول. اسرائیلو د دغه برید پړه د سوریې د حکومت پر قواو ورواچوله. د اسرائیلو د پوځ نطاق دغه برید د سوریې له خوا نه د تشدد د نه منلو وړ اقدام وباله او لوړه یې وکړله چې دغه راز خطرونه به د خپل پوځ او خلکو په خلاف ونه زغمي. تر دې دوه ورځې مخکې د اسرائیلو پوځ د لبنان د حزب الله دوه جنګیالي په هغه ځای کې ووژل چې ګولان سره نږدې دي او د سوریې او اسرائیلو ترمنځ سیمې سره جلا کوي.
د مالیزیا د الوتکې د لادرکې کېدو پر سر تشنج مخ په زیاتېدو دی، ځکه چې د لټون په هڅو کې پرمختګ نه دی راغلی. نن د چهارشنبې په ورځ د چینایي مسافرانو خپلوانو د مالیزیا له چارواکو نه په یو خبري کنفرانس کې د خپلو لادرکه سوو خپلوانو په برخه کې پوښتنې وکړلې. د چینایي مسافرو غمجنو خپلوانو هغې خوند ته ورننوتله چې مطبوعاتو ته پکې د مالیزیا چارواکو له خوا نه معلومات ورکول کیږي. دغو خلکو شور جوړ کړ او په زوره یې نارې وهلې چې موږ ته رښتیا ووایاست چې په دغه لادرکه الوتکې کې څه پیښ سوي دي. د مالیزیا جیټ بوئنګ الوتکه د مارچ په اتمه له 228 سورلیو سره لادرکه سوې ده او تر اوسه پورې ترې کوم معلومات نشته. په دغو سورلیو کې په درو کې دوه برخې مسافران چینایان وو.
د روسیې طرفدارو قواو د کریمیا د سیواستوپول په بندري ښار کې د یوکراین د سمندري قواو مرکزي دفترونه ونیول. دا کار یوه ورځ وروسته له هغه نه وشو چې روسیې د کریمیا د ځایي چارواکو سره هغه تړون لاسلیک کړ چې د هغه له مخې به کریمیا د روسیې برخه شي. عیني شاهدان وایي چې لږ تر لږ 200 غیر مصالح کسان نن د چهارشنبې په ورځ د سمندري قواو دفاترو ته ورننوتل او د روسیې بیرغ یې هلته پورته کړ. رپورت وایي چې په دې پیښه کې څوک مړ یا زخمي نه شو، ځکه چې د یوکراین د پرسونل لخوا هلته مقاومت ونه شو. خو د روسیې خبري اژانس وایي چې د یوکراین د سمندري قواو قومندان ګایډوک په موقتي ډول توقیف شوی دی. په دې نږدې ورځو کې د روسیې په زرګونو عسکر په کریمیا کې دي.
د ایران د اټومي پروګرام په سر خبرې د یو لړ بحثونو نه وروسته نن د چهارشنبې په ورځ دوام درلودی. په دو خبرو کې د اوږدې مودې د توافق په لارو چارو خبرې کیږي چې دا خبره یقیني کړي چې د ایران پروګرام سوله ییزه مقاصد لري. د دواړو خواوو مرکچیانو دا خبرې مهمې او ګټورې وبللې. د تهران د اټومي پروګرام په سر خبرې به د اپریل په 8 نیټه بیا پیل سي.
د ایران د اټومي پروګرام په سر خبرو کې ایران، امریکا، برتانیا، فرانسه، چین، روسیه او جرمني شامل دي. تیر کال یو موقتی تړون لاسلیک شو چې د ایران د اټومي پروګرام حساس فعالیتونه د بندیزونو د لرې کولو په مقابل کې بند شي. په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام خبرې روانې دي، د امریکا یو شمیر سناتوران د دې خبرې غږ کوي چې په دایمي تړون کې پکار ده یو شمیر دایمي او اصولي معیارونه شامل وي چې سوله تضمین کړي. د ولسمشر اوباما میرمن میشل اوباما نن د چهارشنبې په ورځ چین ته لاړه. له میرمن اوباما سره د هغې مور ماریان رابینسن او دواړه لونې ملیا او ساشا هم ملګری دي. د میشل اوباما د امریکا د پرنسټن او هاروارد د حقوقو له پوهنتون نه فارغه شوې ده. سپینې ماڼۍ تیره اونۍ اعلان وکړ چې میشل اوباما به د مارچ له 19 نه د مارچ تر 26 پورې چین ته سفر وکړي.
درنو واوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو سب شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنو قدر منوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. او څو لومړی خبری مطلب ته، په کابل کې د نوروز د سیمایز جشن د مراسمو د تنظیم او ترتیب افغان کمیسیون وایي چې د جشن لپاره پوره چمتووالی لري. اوس یوازې دوی د میلمنو او د جشن د رسمي وخت را رسیدو انتظار باسي. تمه ده چې په دغه جشن کې به د یولس هیوادونو مشران او د دغو هیوادونو یو شمیر هنري، کلتوري، اقتصادي او نورې ډلې برخه واخلي. جعفران د معرف وزیر، د نشراتو رئیس او د نوروز د جشن د چمتووالي د کمیسیون د دارالانشا لغړي کبیر حقمل نه د دغه جشن د چمتووالي په تړاو نور معلومات غوښتي دي.
د دې کال رسمي مراسم چې په نړیواله سطحه په افغانستان کې نمانځل کیږي هغه د حمل په 10 تاریخ تر سره کیږي. د دې لپاره موږ په مختلفو برخو کې آمادګی نیولې چې کولای شو په دریو مهمو برخو درته وویشو. یو برخه چې تر ټولو مهمه برخه ده، هغه ساختماني برخه دی. آمادګی د نوروز د جشن ده، په دې آمادګیو کې د پغمان پر تپې یو کلی قصر بنا شوی چې هلته به د نړیوالو میلمنو او د داخلي میلمنو لپاره د کانفرنس امکانات برابر وي، د رئیس جمهورانو د اوسېدو محل او هلته د رسمي ملاقاتونو. د دې ترڅنګ د پغمان غونډۍ چې لسګونه جریبه ده، لسره ورغول سو، پیاده رونه جوړ سو، شنې ونې پکې ځای پر ځای سوې، او تر ټولو مهمه ده چې د اعلی حضرت ظاهر شاه د وخت یو قصر چې هلته ویجاړ شوی و هغه لسره ورغول سو، او له ټول تاریخي اصالت سره دوه سړکونه چې له چرای خمبر تر قرغی دي او له کمپنۍ تر پغمان دي دا هم له سره ورغول سول. او دوه مبرخه چې تر ټولو مهمه ده، هغه د فرهنګي چارو د چې آمادګي جشن تنول سوي. د لومړي ځل لپاره د جشن د نوروز په بین المللي منځلو کې د لومړي ځل لپاره موږ د نوروز لپاره یو سرود جوړ کړی چې په پښتو ژبه ده او د اویا کسیز ارکستر لخوا غږول سوي. دا به د نوروز پر ورځ افتتاح کیږي او نوروز قرباني پرانیزو. د دې ترڅنګ د نوروز حوزې لپاره یو مشترک فلم جوړ شوی چې دا به خودل کیږي په هغه ورځ. د افغانستان ولسمشر او ملمار ولسمشران به خبرې کوي. فرهنګي، هنري او صنعتي نندارتونونه په پام کې دي چې آتش په دغه غرفه کې خودل شوی دی. دلته به د افغانستان په ګډون د ټولو ملماهي ودونو لاسي صنایع او د سنور تولیدات نندارې ته کې خودل کیږي. د افغانستان د ملي موسیقي او د محلي موسیقي او اته ډلې تنظیم شوی چې دا به ځای ځای ژوندۍ یا لایف کنسرتونه وړاندې کوي، او د اتن ډلې د بزګرانو رژه، د زعفرانو رژه، د بوسکشي پروګرامونه، مختلف ورزشي پروګرامونه، د اوخت سپرلي پروګرامونه، نیزه بازی، هر هغه څه چې په افغانستان کې د فرهنګي او کلتوري شتمنیو په نامو پیژندل کیږي هغه به په دې جشن کې نړیوالو تور خودل کیږي.
بلې، د څو هیوادونو مشران یا ولس مشران او یا څومره بهرني ملمانه راځي دغه جشن ته؟
په پام کې ده چې د یو لسو هیوادونو مشران یا د مشرانو په استازیتوب معاون د رئیس جمهوران یا هم صدر اعظم په دې کې برخه واخلي، او د دې ترڅنګ له هر هیواد نه د شلو کسو په شاوخوا کې هنري ډلې نه راغوښتل شوی چې دوی خپل ملي محلي موسیقي دلته راګي، خپل کالي بنندارې ته وړاندې کوي، د دوی خوراکونه او د دوی خواړه بنندارې ته وړاندې کوي. د دې ترڅنګ چې د افغانستان د محلي خوړو او کالیو نندارتونو نه به هم وي. په ټوله کې موږ 300 میلمانه بهرني په پام کې نیولې چې ان شاء الله لوړپوري او ټیټپوري او هنري او فرهنګي میلمانه به کابل ترازی. د جشن مقدماتي کارونه یا فرهنګي چارې به له 15 تاریخ شروع کیږي چې کنسرتونه او هنري نمایشات دي، او له هغه وروسته درې ورځې وروسته به رسمي پروګرام ان شاء الله د پغمان په تپه کې په ډیرو شاندارو مراسمو سره ترسره کیږي.
او کورنۍ او ملمنو ته متصمره زای په پام کې نیولې ده، څومره کسانو ته مزای په پام کې نه؟
دوه برخې لري جشن، چې یو رسمي پروګرام ده هلته به تنها او یوازې رسمي میرمنوي. د افغانستان ولسمشر د کمیسیون مشر چې د پوهنې جلال احمد وزیر ده غړي د کمیسیون او همدارنګ نور د کابینه و آزاد د ملي شورا غړي او مشران رهبری جهادي رهبران او قومي مشران دا به پکې برخه اخلي نور د فرهنګي نندارتونونو لپاره د هنري نندارتونونو لپاره او د تجارتي نندارتونونو لپاره د ټولو افغانانو پر مخ به ان شاء الله دا جشن پرانیستلی وي
په بیا رغنیزو چارو او دغه سي په د چمتوالي په ترس کې څومره لګښت شوی دی تاسو د سې کمرخم لري
یوازې په پغمان ته پیچ تر ډیره ور باندې په ساختماني چارو یې د خاري پراختیا وزارت کار کړی او په زرغونولو یې د کرنې محترم وزارت کار کړی شاوخوا 14.4 میلیونه ډالر مصرف راغلی نور د پغمان کمپنۍ پر سرک شاوخوا 15 میلیونه ډالر مصرف راغلی دا خو د چارې کمبر نه تر قرغې پورې پر دې سرک شاوخوا 2 میلیونه ډالر مصرف راغلی دا
او د امنیتی په لور خو اندېښنه نه لري چې کوم ستونزې د جشن پورې زیاد ملمنو دراتلو پورې سره منځ شي
موږ د امنیت یو ان شاء الله چې دا پروګرام به پورا ډاډ منتیا او امن سره تر سره کیږي او دا اطمینان موږ ته د امنیتی ادارو نه راکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو دوی اونۍ وروسته به په افغانستان کې انتخابات وسی په انتخابات کې د شوزو رای چې د نفوس شاوخوا 50% جوړوي ډېری مهم دي د شوزو د رایو ارزښت په پام سره په کابل کې و غونډه جوړه شوی و چې پکې په انتخاباتو کې د شوزو د ونډې اخیستنې او د شوزو د ونډې اخیستنې د اهمیت په اړه خبري وسوې په دې اړه نور جزئیات په د آشنا تلویزیون په دغه ریپورت کې واورو
دا د ښځو یوه لویه جرګه ده د دې جرګې بحثونه پر سوله د طالبانو سره پر بیا پخلاینه د سیاسي انتقال بهیر او تر ټولو مهمه ټاکنې او په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په هکله بحث و د 2009 میلادي کال په ټاکنو کې څه د پاسه 1 میلیون ښځو ګډون درلود او د افغانستان په څیر په یوه سنتي هیواد کې خورا لوی شمیر ګڼل کېدو او تمه کیږي چې دا شمیر د 100 کال په ټاکنو کې له دې هم زیات وي
اول نصف از جمعه
است. خزی در طولن نمایی نفوس جوروی. که چیر نمایی نفوس رای ور نکری، تاکنه تر پختن لانده رازی. پا هم دی دلیل ده خوز رای دیر ارزخت لری.
ده ده غنده بلا گدونوالا ده جمهوری ریاست ده مرستیال پاتوگا کاندیده حبیبا سرابیده. هاگا پیوه سنتی طولنه که چه خزی اوز هم باید خپل دودیز نرمونه پا پام که ولری، پر مهم استونزو رانا اچوی
د رایس اف وومن شود
د خزو د حقونو څخه باید غلطه ګټه پورته نشي ترڅو هغه له خپل حق څخه ګټه واخلي او خپل رائے په خپل وکاروي دا د خزو د پاره ډیره مهمه ده دا د غوی د پاره یو قوي پیغام لیکدوي چې خپل رائے د خپل خوښي کاندید ته ورکړي
افغان خزو ته د هیواد په اساسي قانون کې چې د طالبانو د رژیم له نسکوریدو وروسته جوړ شوی د رائے ورکونې حق ورکړل شوی دی خو په تیرو ټاکنو کې د هغوی ګډون د امنیتي اندېښنو په وجه ټاکنې شوی و
هر ځان افغان
اخره افغان ښځه د حق لري چې خپل رای وکړي نو موږ د خپل امنیت حق د کارونې د کار لپاره هیڅ نه بیر نه لرو
بلستونزه د ټاکنو په اړه ښځو ته د هغه موقتی کمپونو لخوا د پوهاوی کموالی دی چې بې ځایه شوو ښځو ته جوړ شوی دی په دې اړه ښځو دا شکایتونه لري چې هغوی ته د رایه چونې پروسه په سمه توګه نه ده ښودل شوی
هیڅوک نه و چې موږ ته لارښوونه وکړي نو موږ د رایه چونې کارتونه نه دي ترلاسه کړي که موږ خپل کارتونه ترلاسه کړي وای نو موږ به د راتلونکي حکومت په جوړولو کې خپله برخه ادا کوله
د اپریل د 15 نیټې ټاکنې به د جمهور رئیس حامد کرزي چې د اساسي قانون پر اساس د دریم ځل لپاره ځان نشي کاندیدولی ځایناستی وټاکي سید عزیز رحمان د امریکا غږ واشنگټن
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو یو څو شپې وروسته به د ځوان هیلي پروګرام واوري او د نن شپې په پروګرام کې د قندهار په ولایت کې د ځلاده تعلیمي مرکز مشر ګل احمد کمین صاحب میلمه دی او دوی به خپل د فعالیتونو په باره کې تاسو معلومات درکړي د پروګرام کوربه عاشق الله رحیم زوی دی خو اوس پام وکړی د دې سات لنډو خبرونو ته
د ولسمشر اوباما میرمن میشال اوباما نن د چهارشنبه په ورځ چین ته لاړه
له میرمن اوباما سره د هغې مور ماریان رابینسن او دواړه لونې مالیا او ساشا هم ملګری دي. میشل اوباما د امریکا د پرنسټن او هارورد د حقوق د پوهنتونونه فارغ شوې ده. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې میشل اوباما د مارچ له 19 نه د مارچ تر 28 پورې چین ته سفر کوي او په دغه سفر کې به په کلتوري تبادلو او تعلیم باندې زیات تمرکز وکړي. د دغه سفر هدف دا دی چې هغه نوي ځایونه وګوري او د تعلیمي مسایلو په برخه کې د خلکو د پوهاوي لپاره کار وکړي. د میشل اوباما په دغه سفر کې هغه مسایل چې د چین او امریکا ترمنځ ستونزمن ګڼل کیږي پر هغو باندې بحث نه دی شامل. د امریکا او چین ترمنځ ستونزمنو مسایلو کې د بشري حقوقو، د بیان ازادي، د نړیوال تجارت په برخه کې اختلاف نظر شامل دي. د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر په ټاکنو کې د افغانو میرمنو د ګډون پر مسله ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي د سوریې سفارت د دې لپاره بند کړی دی چې د اسد رژیم د خپلو خلکو خلاف ډېرې فجایع کړي دي. د مالیزیا د لا درکه الوتکې درک لا معلوم نه دی، خو د مسافرانو د خپلوانو لخوا نه سخته خواشینی موجوده ده او د مالیزیا له چارواکو نه سختې پوښتنې کړي دي. د اسرائیلو الوتکو د سوریې نظامی سنگرونه بمباري کړي دي او په کندوز کې د تشدد په پیښو کې وطن وسلوال وژل شوي دي.
ځواني هلې
د خبرونې چلوونکی عاشق الله رحیمزوی،
د ځوان هلی د خبرونې ډیرو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بو سید درندونکو، دا بیا هم د چهارشنبه شپه د ځوان هلی د پروګرام په وړاندې کولو سره زه عاشق الله رحیم زوی تاسو په خدمت کې حاضر یم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې هم تاسو اوریدل، نن هم خبرونې ته د قندار د ولایت نه یو ځوان میلمه کړی ده. دوی خپل لوړې زده کړې البته په هند کې کړې دي، بیا وروسته افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د قندار په ولایت کې تعلیمی مرکز جوړ کړی ده چې اکثره ځوانانو او هغه کسانو ته چې د تعلیم د پاره البته کافی پیسې نه لري، دوی ورته وړیا درسونه زمينه مسایده کړی ده. دا چې دوی په مرکزی په تعلیمی مرکز کې څومره خلک درس وای، په کومو بخښونو کې درس وای، او څومره کڅوګ غواړي مثلا په دغه مرکز کې داخله وکړي یا ځان شامل کړي، شرایط څنګه دي، راتلونکي پلانونه څه دي، په دغه باندې غږیږو. تاسو هم درنودونکو کولای شئ چې د فیسبوک او همدارنګ د ټلیفون د لارې په خبرونه کې زموږ سره برخه واخلئ، خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره شریک کړئ. همدارنګ که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې ملمانه شئ، غواړئ چې خپل کوم پروګرام لري یا مثلا تاسو هم داسې تعلیمي پروګرامونه جوړ کړی دي، غواړئ چې خپل غږ طرفان ولس پر ورسوي، نو کولای شي چې خپل د ټلیفون شمیره یا د اړیکې شمیره په همدې صفحه باندې د فیسبوک په صفحه باندې پریدي، موږ بیا درته زنګ وهو. بلې درنوندونکو، زموږ سره په خبرونه کې میلمه ده د قندار په ولایت کې د زلا د تعلیمي مرکز مشر او فعال ځوان ښاغلی ګل احمد کمین صاحب. البته ډیر مصروف و، خو باید درنوندونکو د معلوماتو په خاطر باید وایم چې د ډیرو مصروفیتو سره سره یې زموږ بلنه ومنله او د خبرونې ته حاضر شوی ده. نو د فیسبوک د لارې که غواړئ چې د خبرونې په موضوع باندې خپل نظر یا تبصره راولېږئ، وی او ای پښتو زمونږ د فیسبوک پاڼه ده، او که غواړئ چې په مستقیم ډول په خبرونه کې زمونږ سره برخه واخلئ، د ټلیفون شمیره ده 001-202-619-1-1. فکر کړم چې کمین صاحب په خبرونه کې زمونږ سره حاضر شوی ده. ښاغلی ګل احمد کمین، تاسو ته په خبرونه کې ښه راغلاست وایو.
مننه صاحب. لمړی تاسو ته او تاسو ټولو کارمندانو ته او درنو مېلمنو ته سلامونه وایم. صباح
ډیر زیاته مننه کمین صاحب. اوریدونکو ته مو ویل چې تاسو مصروف وای، بیا هم خپل وخت موږ دراک او راغلی په خبرونه کې برخه واخسته. لمړی غواړو چې یو څه لړ معلومات خپل ځان باره کې او د کم تعلیمي مرکز چې تاسو لري دې باره کې لړ معلومات اوریدونکو ته ورکړي، چې یو څه وضاحت ورکړي چې ته واضح شي چې تعلیمي مرکز څه نومیږي او څومره معلومات چې تاسو لازم ګڼي هغه اوریدونکو ته ورکړي، نور پوښتنه ورسته ورکو. مهرباني صاحب.
ډیره مننه ستاسو د خبرې په تایید. رښتیا هم او نو سم په موټر کې یم، موټر مې سړک په غاړه کې ودروي چې مال نسم به واده. زما نوم ګل احمد کمین دی، د کندهار ولایت شورا ته میزان کاندید کړی دی، د افغان ترک نړیوال لیسې څخه فارغ شوی یم او ولې ځکه مې هندستان یو وخت کې کړی دی. موږ یو انسټیټیوټ ته ځلا په نامه باندې پرانستل البته یو کال مخکې، او په هغه کې د 200 څخه تر 2500 پورې شاګردان لرو. په هغه کې د فاینانس، مارکیټینګ، ایچ آر، انګلیسي ژبې او کمپیوټر برانچونه لرو. البته هغه لنډمهاله یا ډیپلوما کورسونه دي. موږ کوشش کړی دی چې که څه هم په ټوله جنوبي زون کې د ټاپل د امتحان ورکولو مرکز نشته، کوشش کوو هغه د ډېره حده پورې کړی دی. انشاءالله هغه به هم فعال کړو، او دلې به شاګردان وکولی شي بیا له چې جنوبي غرب حوزې شاګردان کابل ته ولاړ شي، په کندهار کې به د ټاپل امتحان ورکولی شي.
مشخص کوم بخش ته چې تاسو غواړئ په هغه کې کار وکړئ، کوم داسې مجموعي داسې پروګرامونه لري؟ عمومی پروگرامونه دی که داسې مشخص پروگرامونه د زده کوونکو لپاره تاسو لري؟
ډیپلومي کلاسونه دي چې هغه تقریبا درې میاشتې دي. هغه د فاینانس، مالیه، مالی حسابات، مارکیټینګ، ایچ آر او انګلیسي ژبې چې دا برحاله لرو، کمپیوټر زده کوونکي لرو. او موږ اصلا هدف د زلا انسټیټیوټ څخه دا دی چې کوشش کوو دا په زلا پوهنتون باندې بدل کړو، ځکه دغه امتحاني شکل باندې شروع کړی دی، او انشاءالله پروګرام به مو دا وي چې پوهنتون ته تبدیل کړو.
نو دا سی اوس خو په انسټیټیوټ هم چې پیل کړی دا څومره وخت کېږي؟ تقریبا دا خپل فعالیتونه شروع کړی دي
یو کال څخه بلې
یو کال کې دوه نیم سو پورې محصلین یا شاګردان تاسو جذب کړی دي؟ فکر نه کوي چې کم دي یا تاسو معیار دومره سخت ده چې نه پیدا کوي هغه کم کسان چې تاسو پسې ګرځي؟
زموږ ټول سیستم چې دی هغه په انګلیسي ژبه دی، او استادان هم ماستر یا لیسانس دي. ټول هغه کسان چې هغه په خارج کې تحصیل کړی دي او دلته راغلي دي، نو ځکه مو هم هغه کسان د امکان د کانکور د لارې څخه جذبوو. استاد له خبرې په تایید باندې چې تعداد کم دی په دا خطر باندې علاج هم راغلي چې انګلیسي ژبه ته ټول.
نو بیا کله چې تاسو شاګرد جذب کړئ، شرط همدا وي چې باید په انګلیسي ژبه باندې یو څه پوه شي، دغه نه وروسته تاسو په دې خپل انسټیټیوټ کې جذب کړئ. د افغان حکومت سره تر کومه حده پورې خپل دا کوم پروګرام چې تاسو تطبیقوي په خپل د انسټیټیوټ کې تر کومه حده پورې شریک کړئ د چا د غوې لپاره د قناعت وړ ده کنه؟
جواز مو اخیستی دی او د دې سره په تماس کې یو، څنګه څه همکاري کړې ده. زموږ هدف د دې څخه یو بل دا دی چې هغه کوشش وکړو هغه شاګردان چې هغوی غواړي خارج ته ولاړ شي هغوی ته هدایت وکړو. زموږ سره استادان چې فارغین دي هغه د ترکیې، روسیې، امریکا، انډیا، جرمني، تایلند او لندن څخه شته. کوم کسان چې غواړي دغه ملکو ته ولاړ شي هغوی ته موږ راهنمایي کوو، هغه ویبسایټونه چې دي ورسنه ترلاسه کوي، هغه ورته توضیح کوو، تشریح کوو، او هغه اقتصادي پلانونه چې باید دوی څنګه ځان ته جوړ کړي، هلته څنګه ژوند وکړي او څنګه درسونه وایي، ټوله په باره کې معلوماتونه ورته ورکوو.
یو اوریدونکي یو څه انتقادي غونډه پوښتنه کړې ده، وایي چې تاسو البته د قندهار د ولایت نه د فرید احمد په نامه وایي تاسو اوس ځان کاندید کړی ده د ولایتي شورا لپاره، په کار وچ تاسو د معرف په برخه کې کار کړی و، نو د دې پوښتنه اتمن هم دا شده چې تاسو کچرته د کوم مسلک چې اوس پر مخ بیایي او دین لاړ شي ولایتي شورا ته، یو څه سیاست مخه کوي، تعلیمي برخه به پرېږدئ، د دې برخې خدمت کول؟
زه خپل د کوم انسټیټیوټ چې مې یاد کړ په خپل والنتیر استادم یم، ملته او ملالی پانتن کې استادم، استاد می کړل او استاد پاته سو یم د معرفت سره مینه، او چې مجبور کم تر څو لار سملایتي شورا ته تر څو هغه منابع چې مر قوی کو او د خپل بنیادونه ځنی قوی کو دغه منبع څخه، نو ولایتي شورا هم په دې خاطر اړینه وبلل تر څو دولت نور هم توجه د خپل هغه فعالیتو ته راجلب کو او نور هم کوم کنه جلب کو او د تجارانو د دولت توجه واوړي. نو ځکه موږ هغه د برنامه د ولایتي شورا د برنامه لومړنی هدف هم معرفت دی چې هغه د کندهار د معرفت لپاره چې کوم برسونه دي، د کندهار د معرفت ساته ده، د کندهار د معرفت څخه د پسار لیروالی دی، او د استادانو د امتیازاتو د هغوی د سرپناه لپاره به هلې ځلې کوو.
انګلیسي ژبې باندې تدریس په خپل یو پردې ژبه ده، او په پردې ژبه باندې تدریس کول او دغه درس جذب کول نه یوازې د استاد لپاره بلکې د زده کوونکو لپاره هم په ګرانه تمامېږي، ځکه چې پردې ژبه ده، بیا انګلیسي چې ډېره پرمختللې ژبه ده او دغه جذب کول یو څه ګرانه ده. څونه ستاسو زده کوونکي د ستونزو سره مخ دي؟ فکر کوي چې کله دوی سر وټکوي چې یار نور بس ته په انګلیسي باندې په کار دي، دا په پښتو یا په دری وي؟
مشکل په افغانستان کې دا دی چې په انګلیسي ژبه باندې تدریس کول چې کڅم ځینې خصوصي پانتونونو هم دا کار کوي، د استاد د خاص هم مشکل دی، شاګرد د خاص هم الله الهام زموږ استادان ټول
متاسفانه کمی ځای په ویل چې دوی په موټر کې دی روان دی، او ځای کې ولاړول لائن قط شه بله کمی سبقه گوره و استاد سبقه گوره میره بانی سبقه کنه قرار غاگم نراتم من فکر که وچ قط شه
از مش استادان چوله پا انگلیسی جا باندی بریالی دی او دی چوله بخارج کی پا انگلیسی جا باندی لسان سلاسه کری دی نزد استادان بخواست خواست مشکل نلو صرف شاگردان که سنات مشکل هستا اغام پسنگ انگلیسی جا بی پرگرامه دو تشروع کری سو دی سویال ورسی او هغه مشکلات کم سی بیا هم کچری مشکل مخترزی موږ دې ته مورنی ځواني هم هغه شامل
تشکر په انګلیسي ژبه باندې کچیر د تاسو تدریس کوي ناتمن کم کریکولم چې د درسي نصاب هم چې داغه هم کله شي د بهرنی هوا دنیا د غونډي هوا دنیا تاسو ور نقل کړو ځکه چې په افغانستان کې د افغانستان کم درسي سیستم چې داغه په پښتو یا په دری ژبه باندې فکر کوي ک څوک تاسو د انسټیټیوټ نه فارغ کیږي هغه به وکړي شي چې د افغانستان په دولت کې حکومتي وظیفه پر مخ بوولای شي ته انده
دا د ټینکس سره ځکه هغه کم برانچونه چې موږ لرو چې هغه فایننس مارکیټینګ چې په افغانستان کې اوس مخ پر رشد دی او ورستر بلی شکیجی ټول هغه کسان چې په دغه برانچ کې لسانس اخیستي شو د فیلری نه وایي په دولت کې بلکې په خارجي اداراتو کې نو موږ کوشش کوو تر څو د تذکار زمينه هم برابر کړو او د جلب سي د لارې څخه نو د دې لپاره به فکر کوم ډیر مفید
یعنی ورته څه مشکل نه پیدا کیږي ځکه چې د درسي سیستم تاسو دا سیار کړل چې بل اخره وکړي چې د افغانستان د حکومت کم ضرورتونه چې دی کوم قرارات چې دی هغه پوره کی مننه درنه دون کو استاذ د معلوماتو په خاطر باید وایم چې نن خبرونه کې البته د ځواني هلي خبرونه اوري د امریکا غاک آشنا لدیونه ګل احمد کمین صاحب د قندار پولت کې د زلا د انسټیټیوټ یا د تعلیمي مرکز مشر زمنګ سره خبرونه کې دا دوی د خپل انسټیټیوټ په اړه کیسه معلومات ورکړه تاسو درنه دون کو کچیر ته پښتنې لري یا نظر لري کولای شي چې د فیسبوک او همدارنګه د ټلیفون لري خبرونه کې زمنګ سره برخه واخلي یا اردون کې فیسبوک بخنه غوړم په ټلیفون کې زنګ وهلې ده ګوره چې فکر کوم د پاکستان زنګ وهلې ده دوی پښتنه بره واخلو السلام علیکم صاحب نوم دی واخله کوم نه زنګ وهلې
السلام علیکم
سړی مشه په خاره خبرونه ته
خیر سه جنتی چې اتاته اتا سه د آشنا راډیو ټول هم کارانه ته ادا د ځوان صاحب قدیمه د تر په ډیر د سلامونه ور چې زه کده لسان زدران مې نه والینا
زدران صاحب مهرباني وکړه پښتنه وکړه
ما خو پښتنه دا غږ د ځوان چې د کومې د تعلیمي ادارې چلوي دا په هر ملک داسې دي چې اول مشومان الکانې دغه ته تاوي چې تاسو یې نو وکړي درسونه وایي مکتبونه وایي چې کله دی لسم جماعت پاس کو د لسم جماعت نه ول په دی باندې ډیره خرچه راځي یا یو ملک ته بل ملک ته لګل کیږي کو پنتونو کې دلته بیا هغه زمينه نه بروبروي هغه ام دردي نه وسره کو چې کوم په کنټینیو مسوم دی وې کله نه باب دی ته زور پر غوي چې تاسو تعلیم وکړي د څه پیدا وي چې کله لا څنګه تاسو کو یو نه هغه کاندید هغه څه پر دی یو ام کاری چې حکومت نه وسره کوم ده نه دا هغه پښتنه د دې ځوانه چې ویل دا ام کاری چې لا سم پاس کو د ځان باندې خورې تر کو چې تاسو یې امیر ملک ته ولا غیا د حکومت د دې خرچه برداشت کو چې څه کې نشي برداشت کولای چې د دې سره دا څه وکړو چې د مخکم او څه دا کړو وکړو کانادیا
هغه مو دې مننه پښتنه مې د واخستل ان شاء الله تاسو د پښتنې هدف هم دا شو چې کوم شاګردان چې دولسم سره نخلاصيږي په کار د چې هغه ته زمينه مساعده شي چې چیرته د کوم مشکل په خطر باندې نشي کولای چې خپل درسونه پر مخ بوزي یا په افغانستان کې جذب شي یا نور هیوادونو ته ولګل شي دی بل اوردن کې پښتنه مرخلو ګوري چې د کوم ځنه ځنګ ولې السلام علیکم صاحب وعلیکم
السلام
تاسو
سلام
او
علیکم
وعلیکم
السلام وعلیکم
السلام استاذ غاګاورو نوم دی وخله کوم نه دي زنګ وهلې چې پښتنه لري
ام بس زمون د کومولیشن څخه خبره کومه نن ما وره مې دا پښتنه
بخنه غواړم مولوی صاحب نوم دی ما سم ونه ورده مولوی صاحب چا دی ویل نوم
مولوی شمس الله
شمس الله مهرباني وکي مولوی صاحب محترم
ام نن ما وره مې دا پښتنه ده چې د پوهنتون یا د لوړو زده کړو په وزارت کې یا دې ځانته کوم شان دغه زمينه مساعده کړی ده باید دیني علوم د پاره یا د نورو د یاد مسجد او جرو د پاره دغه د پاره باید دې څه کوشش کړو باید چې موږ وو تان کې علم ډیر شاله مو په خو بو متاسف نه اوس د ختمې د په باندې د دې کم کسان دیني علوم ته مخ کړی ده او ډیر پر دغه نورو عصري علوم باندې راځي چې دې نو باید دې هغه ته ایت توجه
دیني علوم ته هم توجه وکړي
دا نه ورته کیږي د هغه علت شي
مننه مننه تاسو نه مولوی صاحب شمس الله خبرونه کوي زنګ وهلې و خغلی ګل احمد کمین صاحب د مولوی صاحب پوښتنه دا و چې تاسو آیا په پلان کې لري کچیر تاسو دغه انسټیټیوټ ورسته په پنتون باندې بدل شي چې په دې څنګه چې عصري علوم لري دینی علوم ته هم یو څه ځای ورکړي مهرباني وکړئ که لاندې ځواب ورته ورکړئ.
بله مخکې له دې چې مولوی صاحب پوښتنې ته ځواب ویم زدران صاحب پر پوښتنه به څرنا واچوم. موږ ټول افغانان په دې نتیجه رسېدلي چې کوشش باید وسي چې افغانان د دلی په داخل کې د لوړو زده کړو زمینه برابره شي تر څو هغه مصارف چې دي هلته کې هغه هم دلی پاتې شي او د کور تر څنګ وي مشکلات یې کم وي. د مولوی صاحب ډېر پر ځای پوښتنه ده دینی مراکز مو ډېر کم دي او ځکه ډېر شاګردان چې کسان چې غواړي دیني زده کړې وکړي خارج ته ځي نو که چېرې دا زمینه برابره شي ډېر به ښه وي. زموږ به انشاءالله لومړی پلان دا چې زه اوس ولایتي شورا ته ځم همدا وي چې په ټولو ولسوالیو کې ځکه ولسوالیو کې دا غټ مشکل دی مکتب سره باید په بغل کې مدرسه هم وي تر څو هغه کسان د مدرسې سره علاقه لري خپلې مدرسې ته ولاړ شي او د مکتب سره علاقه لري مکتب ته ولاړ شي ځکه دواړه لازم او ملزم دي. یو بل ته په نننۍ نړۍ کې ساينس او اسلام یو بل کې څنګ په څنګ روان دي او د ښکلن تجربه هم دا شوې ده چې دا فاصله چې د اسلام او ساينس ترمنځ او ساينس په تاسو ویل
دا باید کم شي ترمنځ په تاسو ویل
دا تاسو او دا فاصله باید کم شي ډیر ان شاء الله پرې ځم.
کمین صاحب تاسو هین کې لوړ ذکر کړی دی په افغانستان کې هم تاسو ویل چې د افغان ترکم ویل کوم لسینو مو وخت دغه فارغ شوی سیات من تاسو د وسم خپل دلته تدریس کوي درسي سیستم مې وڅولې د ترکم هدا پوری په افغانستان کې تدریس کې په شخصي او دولتي پنتونونو کې څومره فرق تاسو وکړه په نورو پنتونونو کې د افغانستان د درسي سیستم سره؟
لومړی تر خو د هینا د افغانستان د ویچ حالت زموږ په هر درو کلو کې ټول سیلابس یا درسي کریکولم اپډیټ دی نه وي کېدی او ټول هغه نیوی موارد چې په دنیا کې به شتل هغه ځای پر ځای کېدل. متاسفانه په افغانستان کې هغه دیش کلن یا تلويش کلن زوړ تدریسي سیستم پروت دی او هغه به څه وینه دی. دا هغه فرق دی چې د لیر څخه محسوس کیږي مسلکي استادان کمایسته د تدریسي مراکز کمایسته چې دا یو ډېر لوی فرق دی.
شخصي پنتونونو کې ومدارنګ ته انسټیټیوټ کې تعلیمي مرکزونه چې تاسو مثلا یو مثال یاسي دی ام کوشش کړی چې اوس مثلا د نور نړۍ سره سیالي وکړي وکړي شي چې عصري علوم او دغه هغه سی کتابونه او هغه سی مزامین تدریس کې چې هم د اوس په افغانستان کې په نور نړۍ کې تنه کار خپل کېږي البته ضرورت ورته شته ده. خپل د شخصي پنتونونه وزت څنګه ځبې کوي؟
خوشبختانه په تیر څو کلو کې افغانستان کې خصوصي پنتونونه انسټیټیوګانی مکاتب او حتی ورکتونونه هم فعال سوي دي چې دا یو ډېر ښه اقدام دی ځکه دلته یو کلتور پروت په افغانستان کې چې هر څه یعنی د تعلیم په بخش کې باید د دولت پروژو ولویږي او دولت هم ضعیفه دی نس کولای چې دې بار تر اوږده ووځي. نو لازمه ده چې دغه خصوصي تعلیمي مرکزونه نور هم قوي شي او زما په فکر کې چیرې په دغه پوهنتونو کې د وزارت تحصیلات علي مستقیما مداخله ولري او لکه په هندستان کې چې والته اتیا فیصده په دولت پورې اړه درلودل امتحان او نمرات او شل فیصده خپل پانتون اختیار درلودي ځکه نو هلته بیا ډېر انډول ساتل کېدی او سطح د پانتونو پورته کېدل که چېرې دولت مداخلات په خصوصي پانتونو کې وي فکر کوم د دې د ساتل لوړولو لپاره به شي.
ځوانان څومره اوس البته دا د تعلیم او د زده کړې او د پنتون او مثلا د انسټیټیوټ د دغه یای جوړول یای کاروبار کول یا بیا درس پر ورتل د افغانستان کې بخي او نوې شای ده ډیر خلک خصوصا په کلیوالو سیمه کې او په لور پرتو سیمه کې خلک ورسره علاقه من نه دي. څومره د ځوانانو ذهن اوس بدل شوی ده او کوشش کوي چې مثلا کچیرته خپل وسیله سیګي پنتون جوړ کی یا انسټیټیوټ جوړ کی یا تعلیمي مرکز جوړ کی او خپل وسیله سیګي د بل چا سره کومک وکي یو څه ذهنیت بدل شوی دا خو په شان پاتې
ډیر زه خپل په دې باور يم چې اول خو دا خبره نه منم چې ځوانان علاقه نه لري خاصه په جنوبي غرب حوزه کې متاسفانه شرایط نه دي مساعد. تاسو ګوري په قندار کې موږ د هغه ولسوالۍ او شاګردان لرو چې وګړي نام نه دي تقریبا د 1500 په حدود کې شاګردان په یو ډیر بد کې په ویل لیکي ځوان کوي چې د دولت ته خاصه 1500 افغاني ورته معاشر کول کیږي هغه نه درسره لري پر وخت باندې. نو زما په فکر باندې د افغانستان لوی برخه په لیر په توسیمه کې اوسېږي په قندار کې اولس ولسوالۍ لرو آیا دا بسنه وکړای شي چې یو سل پنځه شاګردان مو د اولس ولسوالۍ څخه راوستلي دي هغوی دلته ساتو هغوی خپل تعلیم کوي نو ښه به دا وي چې دوی ته ولسوالۍ ته مکاتب وغځول شي د دوی د کور په څنګ کې مکتبونه ایجاد شي علاقه ډېره ده علاقه د ټولو ځوانانو سره پیدا شوې ده او دا په دولت پورې هم اړه لري څنګه وکولای شي هغه سیسټمونه لکه اوس چې مثلا په ولایتي شورا کې یو قانون صحیح شوی چې باید ټول کاندیدان دولسم سن فارغ وي نو خلک ډېر متوجه کوي تر څو دغه مکتب د پوهنتون په ارزښت پوه شي او خپل بچي واستوي مکاتب ته
ډېر زیاته مننه کمین صاحب هم ورزو یو څو نور اوریدونکو پوښتنه درته راخلو په ټلیفون کې البته ماشاءالله بخیر ډېر اوریدونکو زنګ وهي ګوره چې دا اوریدونکو کم څه کده السلام علیکم صاحب
بله السلام علیکم
سړی مشه په خیر الله خبرونه ته نوم دی وخت صاحب کم نه زنګ وهلې پوښتنه دی وکړه
نو اسد الله دی خوښنه
مهرباني وکړه اسد الله خان پوښتنه وکړه
د فیسبوک اکاونټ زرا کړم
فیسبوک خو وی او ای پښتو ته چلا شي چیرته مثلا فیسبوک ته نسته لاش وی او ای پښتو ولټوه په فیسبوک کې هلته زمنګ صفحه شته دلته هغه صفحه خوخه کې به دغه نور ست کولای شي چې د خبرونه په موضوع باندې تبصره وکړي وست پوښتنه لري یم تاسو فن لاینې قط شه فکر کوم چې مدونه غوښتل چې د فیسبوک ادرس موږ وخلې نو درنودونکو ک غواړي چې د فیسبوک تلارې زمنګ خبرونه تعقیب کړي زمنګ مطالبه وګوري یا مثلا د خبرونه په موضوع باندې خپل نظر پوښتنه راولګي وی او ای پښتو د زمنګ صفحه دا وغه ټول ادرس یې مغه www.facebook.com/voapashto تاسو کولی دا صفحه خوخه کوي ورزو دی بل ودونکو پوښتنه راخلوس تاسو نو به صاحب مهرباني وکړه نوم دی وخلې کوم نه دی زنګ وخلې دا السلام علیکم صاحب زمنګ کته شو ناورې لاندې قطه کیږي بل اوردونکو پوښتنه راخلو تاسو نه بعد صاحب مهرباني وکړه نوم دی وخت لکم زنه زنګ وهلې
الو السلام علیکم
علیکم سلام
زبل الخان ته یاران ته ترنت کا ټلیفون په لیکه ما سنا رادیو کار کوم چې اوردونکو ته دا واپس اپ سلامونه وړاندې کوم
بلال خان سره مش خبرونه ته
وان دا اوس بعد سلام ځکه زه یو نظر لرم یو به ملت پیغام ده نظر زمو دغه د ملمسر جته مخالفه موافق موږ افغانستان په انتظار کله نه تاریخ کې چې افغانستان آبادی شي موږ کلاشونکو په غسد په کلاشونکو 15000 کله نه تاریخ کې موږ تر ټول ملتونو نه تر ټول هوادونو نه موږ تر شاپه دسو موږ پرمختګ چې دی کلام ده د افغانستان 15% پرمختګ چې کیږي موږ به کلام وکړو واخلو په لاس کې پرمختګ وکړو نه کلاشونکو دا دی خبره دویمه خبره ملت از ما دا پیغام دی چې هر څوک د تاریخ په وجوده کې د غازی احمد خان په دور کې د رشید دور و یموږ نه مینا پکینه کلامې د ملت د لاسه واخستې دا څه داوود خان په دور کې دا څه په دوس دور کې هر څوک د افغانستان د هر وګړي نه چې کلام مخني سي کلام اخلي مکتب سوزوي دا تر يهودو نه ترونه بدترین دشمن د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت ده کڅو مینا کته مشرک یو وجه ده په موږ باندې پات نهسته مینا ته کوم مشرک دواره زموږ دشمنان دي
لنډ پښتنه کې اوس لري ستاسو نظر هم واخسته پښتنه کې لري چې وخت کم د نور اوردونکو تم کوشش کوو چې وخت ورکو نظر هم ستاسو واخسته ستاسو نظر هم واخسته ډیره زیاته مننه بلال خان وروره چې د تیرانې په خبرونه کې زنګ وهلې و کمین صاحب یو موضوع چې همیشه په افغانستان کې مخکې هم ورته مونږ اوس اشاره وکړه په دې خاطر چې تعلیم عام شي او خلک د تعلیم سره مینه پیدا کړي خلک وه هڅيږي چې نه یوازې خپل ورونه مثلا ځامن بلکې خويندې او همدارنګ لونی هم مکتب ته ولېږي او پنتون ته ولېږي مثلا زده کړې وکړي او په افغانستان کې بل اخره هغه کم شکل چې کومه چیره چې د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده هغه بدل شي او هغه مثلا عصري علوم دي او که دینی علوم دي هر یو چې دي مقصد چې خلک زده کړي څه کول پکار دي چې بل اخره خلک تشویق شي او تعلیم ته مخه وکړي
بل زغمیوري
او استاد غاور مهرباني سب یو आवाज راځي چې تاسو د موټر غږ دک
د خوندو د تعلیم موضوع ته دلته موږ درې عمده عوامل لرو خاصه په جنوب غرب حوزه کې یا قندار کې چې هغه کلتوري عوامل دي چې تر اوسه پورې کلتور دې ته نه یماده تر څو په پراخه پیمانه سره خوندي د تعلیم لوري ته ولاړ شي یا د کور څخه
ستونزه په کم ځای کې د کلتور د کلتوري ستونزې علت په کم ځای کې فکر کوي چې حکومت دومره کار نه دا کړی چې مثلا د انجونو د پارابیل مکتبونه په داس ځایونو کې ولري چالته څوک مزایمت ونه کې خلک لاړ شي په پرده کې درس وي او بهتر شي. اصلي ستونزه په کوم ځای کې ده؟ په خلکو کې ده، په حکومت کې ده؟
فکر کوم دولت خپل دنده سرته رسولې ده، ځکه خپل ځان د مکاتب لري، ښځینه استادان لري او هغه ساحه جلا ده، حتی لارې جلا ده ټول. خو فامیلو کې دغه یو رواج پاتې دی چې باید لوري یا خورې د کور څخه ونوځي تعلیم ته، دا یو مشکل شته چې د دې په وړاندې مبارزه باید وسي. امنیت یو بل چیلنج دی د خوندو په وړاندې چې دغه موږ پیسي ولیدلې په تیرو څو کلو کې، هغه د تیزابو فشل یا نور مشکلات و. او یو بل دا مشکل امکانات یا د خدماتو برابرول دي چې په ډیرو ساحو کې موږ د خوندو لپاره داسې مراکز نه لرو چې دوی وکولی شي هلته د کور څنګ ته نږدې خپل تدریس حاصل کړي.
نو په دې خاطر چې دغه مشکل حل شي، د امنیت خو د ټولو مشکل ده، هغه تر څو چې مثلا یوازې د قندار ولایت یا مثلا د لر پرتو سیمو ستونزه نه ده، بلکې خپل د ښارونو ستونزه هم ده، دغه د کلتور بدلول چې خلک بل اخره تعلیم څرنګه په نر باندې فرض، دغه رقم په میرمن باندې هم فرض، داسې نه دی ویل شوی چې یوازې سړی به زده کړې کوي او ښځه به نه کوي، په دواړو باندې یو رقم فرض، که هغه عصري علوم یو که دینی علوم، هر یو چې مقصد د زده کړې کول فرض دی. نو په دې خاطر چې دغه فرهنګ بدل شي، دغه کلتور بدل شي، مسؤلیت د چا ګڼي؟ څوک باید کار وکړي؟ د کوم ځای نه باید شروع شي او څه باید وکړي؟
زما په فکر د ټولو مسؤلیت هم باید دولت راځي، نه خو ځکه دولت باید تبلیغات وکړي، تبلیغاتو د لارې څخه تر څو وکولی شي دا کلتور چینج کړو. مدني ټولنې په دې کې باید رول ولوبوي، عام ولس باید په دې کې رول ولوبوي، تر ټولو مهم امامان دي چې هغوی باید هغه واقعیت چې پر نر او ښځه باندې علم فرض وي تر څو ټوله خلک متوجه کړي. او دا فکر کوم پراخ تبلیغ غواړي، او د دې تبلیغ له لارې څخه تر څو وکولی شي دغه کلتور له منځه یوسو.
مننه. بیا هم ورزو د یو څو اوریدونکو پوښتنه در طرف له سعودي عربستان یې اوریدونکو زنګ وهلی ده، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. متاسفانه لاین قطع شو، پاکستان بل اوریدونکو زنګ وهلی. السلام علیکم صاحب، ستاسو نوبت ده. مهرباني کوره پاکستان د څنګه وهلی ده، که زمونږ غږ اوري پوښتنه ده وکړه، کنه بیرته ورزو سعودي عربستان نه بل اوریدونکو اخلو. پاکستان اوریدونکو فکر کوم زمونږ غږ نه اوري. پروډوسر صاحب سعودي عربستان سر بخی غوی لنم قطع شو، متاسفانه ستونزه شته، بیرته ورزو افغانستان ته. السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام محترم جوړی، بخیر یې؟
تاسو ستړي مشي په خیر اله خبرونه ته نوم دی وخلا د افغانستان د کوم ځای نه زنګ وهلی او څه پوښتنه لري؟
لا خوښ ولایت نه زنګ وهلی دی، محمد رفیق نه میګم.
ښه.
زما کور په پنجاب کې دی، په سبا پنجاب کې دغه پاکستان د حکومت د رقم وصول دی چې د اتم سیم ته چې کله یو د سکول شاګرد داخليږي نو د مور د کلاس نختي کرات غواړي او د تاریخ پیدایش غواړي. نو کم از کم لاس لاکو نه ډېر افغانان په صوبه پنجاب کې وخت تېروي چې غیر رجستر دی، رجستر یې نه دی شوی. نو زموږ لپاره دا مشکلات دی چې زموږ بچیان د اتم سیم نه مخکې نه ځننه او نه مردانه تعلیم نشي کولی.
نو پوښتنه دې څه شی اوس دا خو دې خپل ستونزه زموږ سره شریک کړې، څه پوښتنه لري؟
بس خو مو دا پیشنهاد دی چې موږ دغه رادیو د لیارې د لوړ پوړي چارواکي اوروي کچیر ته د مسلې ته دوی نظر شو.
مننه محمد رفیق خان چې په خبرونه کې زنګ وهلې. البته په دغه ځایونو کې تاسو نه منو وخت زه تر ډیر حد نه یم بلد، خو په پیښور کې همدارنګه په کوټه کې الت افغانی مکتبونه شته دي تر 12 سنف پورې، او اوس خو شخصي پنتونونه هم جوړ شوی دي. نه پیغام چې تاسو په سیمه کې به پنتون وی او کبنی پر صورت مننه چې خبرونه کې زنګ وهلې. د یو بل اوریدونکو پوښتنه مر اخلو، بیا هم د خبرونه ورستی شي بي دي، خبرونه به سره راټول کو. تاسو نو بده صاحب مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کې؟ کوم ځای نه؟
وارک دي خبرې کوم، د پاکستان.
مهرباني وکي وارک دي پوښتنه وکړه.
جی تاسو ډېر مهرباني. زما یو دا پوښتنه ده، کندهار ولایت کې چې کوم خوندونه نه دي چې کوم خوندې، مطلب دا یو دا هو دای چې مطلب د کورنې مشکلات نه.
بله، متاسفانه دوی لاین هم قطع شه، پر صورت فکر کوم چې دوی هم دا مشکل خوده شه، د کورنۍ مشکلات دي او نور مشکلات ورسره شته دي او کنه شته دي. کمین صاحب، یو څه دغه د میرمنو په برخه کې غواړو چې یو څه نظر ستاسو واخلو چې په دا څومره وخت تاسو تیر کړی دا او یو څه مخکې هم تاسو یو څه معلومات په هغه چون دغه منطقي خلک یاست یو څه معلومات به لرئ څه بدلون راغلی دی تاسو څه نښې نښانې وینئ چې بدلون به راشي؟
بله هغه ټول نشانې محسوس کېږي. میرمنې موږ په اداراتو کې لرو، میرمنې په پوهنتونونو کې لرو، میرمنې په مکاتبو کې لرو او دوی پراخه ونډه لري، حتی دوی خپلې مدني ټولنې لري، د میرمنو د دوی مسلکي زده کړې کوي. نو زما په فکر باندې ډېر کار دی کم شوی دی او کار نور هم پکار دی تر څو د دوی د ژوند سطح لوړ شي، تعلیمي سطح لوړ شي، ځکه میرمنې هغوی چې ونډه نارینه لري دوی هم باید په ټولنې په جوړولو کې ونډه واخلي. یو شی چې زه باید اشاره ورته وکړم، هغه تر اوسه پورې هم پاتې دي چې هغه اجباري ودونه دي، ښځې په بدی کې ورکول دي او یا د ولورو هغه مشکلات چې په کلتور کې اوس پورې پاتې دي، د دې په مقابل کې باید جدي مبارزه وسي چې دا زموږ د اهدافو څخه دی. انشاءالله دغه به ډېر به کار کوو.
یو څه د خپل تعلیمي مرکز په باره کې چې یو څوک غواړي تاسو سره درس وایي، ځکه ځینې اوریدونکو تل د پوښتنې پرېښې دي چې که زه غواړم مثلا په دې ځای ته ورشم او د دوی سره داخله وکم په شرایط به څه رقم وسي او څه باید وکم، یو څه دې ته معلومات ورکړي چې د داخلېدو شرایط څنګه دي، بیا به د دې ستاسو وروستی پیغام هم اورو، ځکه چې تقریبا د خپرونې 8 دقیقې وخت پاتې ده. مهرباني صاحب،
موږ یو سیستم داسې تلرو لکه د کانکور په شکل باندې هر کلاس یا ډپارټمنټ چې ضرورت سي تر څو نوي استخدام وکړي، نو بیا د اعلان کوو او شاګردان راټولو د هغوی څخه په هغه بخش کې امتحان اخلو چې ډېر توجه مو انګلیسي ژبې ته ده تر څو د انګلیسي ژبې وګورو او د دې بکګراوند وګورو چې د مکتب په څوم سم کې دی آی ری کولای شي فایننس سره هغه سیګا چې موږ د فایننس سره کولای شي، نو امتحان لرو دا هغه څخه ورسې دی سیګا ټاکو، نه یوازې چې د دې لپاره د انګلیسي ژبې لپاره موږ امتحان لرو چې هغه هغه شاګرد سیګا ټاکو د هغه سیګا مطابق په خپل کلاس کې کښینو او مختصر سره.
کمین صاحب د خبرونو لسته برخه دی لکه مخکې چا دا ونه وکړه تقریبا و د خې وخت لرو، غواړی چې تاسو پیغام باور د خبرونو پروسه برخه کې او دا څه کته څه سوال لرل چې هغه پاتې شي دی غواړی تاسو و وایو ورته سره شریک یې هغه مهرباني وکړه.
همش ځوانان هغه فارغین چې هغه خارج راغلي یو دی پانتونو سفاري غسی وی دی د یو ګروپ په شکل باندې کار کوي چې دا ګروپ یو کار همدا وی چې واسوالم تر څو ولایتي شورا ته ځان کاندید کم او اهداف مو په ټوله کندهار ښار کې ټوله ته توضیح کړی دي، د ټوله خلکو په اختیار کې مور کړی دي تر څو وکولای شي چې ځوانان تعلیم ته تشویق کړو، تر څو وکولای شي چې ځوانان واسطو خارج ته د بورس تلاري چا کار مش کړی دي، په خپل شخصي مصرف مو څو تنه ځوانان استول دي خارج ته هغه هندستان هیواد کې دي خپل تعلیم سرته رسوي. نو زموږ هدف هم د معرفت سره شروع کیږي او کوشش کوو چې معرف ته کار وکړو او هغه منفي اذهان چې هغه په ټولنه کې دروسته لري پاتې ځای قومي تعصبات ژبني منطقوي تعصبات د دې په وړاندې باندې جدي مبارزه وکړو او د ځوانانو یو حرکت رامنځته کړو تر څو د دې سیمې لپاره د هیواد لپاره هغه مثبت ګامونه اوچت شي چې هغه د ټولنې د بدبختۍ د پورته کولو سبب شي. نو کوشش
مهم داری او حرکت مهم ان شاء الله شروع کړی دی. ډیر زه تمنه نه ساسنه ښاغلی ګل احمد کمین د قندار پولات کې د زلاد انسټیټیوټ مشر چراغلی زموږ سره په خبرونه کې برخه واخسته.
ستاسو څخه هم ډیر مننه چې خپل وخت مو او مشترک خپل قیمتي وخت او تر څو وکولای شي خپل د خپل د ټول ملګرو سره شریک کړو.
ډیر زیات مننه. همدارنګ په فیسبوک کې ځینې اوریدونکو خپل نظرونه لیږلي دي، ځینې پوښتنې کړي دي. اسمت الله احمدزی، نصیب الله امرخیل، میرویس افغان، سید محمد خوشحال، شریف شاه وردک، ایمل ساحل، شمس رحمان خروټی، دلبر باجوړی، همدارنګ ډاکټر فضل رحیم مسلم، محمد عزیز امین، رفیع الله حماس، همدارنګ فرید خان قانی، ابراهیم بیچنای، ولی محمد نظری، عبدالتواب خپلواک، همدارنګه نور زیات اوریدونکو دي چې په فیسبوک کې البته پوښتنې پریښي وي، ځینې پوښتنې تکراری وي، ځینې پوښتنې ته خپله کمین صاحب ځواب لري، نو په همدې خاطر موږ هغه پوښتنې چې البته پاتې وي مهمې وي هغه راوخلې. د ټولو اوریدونکو نه مننه کوم چې په فیسبوک همدارنګه په ټلیفون کې زموږ سره په دې خبرونه کې برخه واخسته. درنوندونکو د ځوان هلي خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکو خبرونه پرې تاسو ټول په لاله سپرم. پاتې شپه مو نیکمرغه. الله مو مل.
خلق ناستو اس مسافر شم چولے بل تغوڑوما مسافر اشنا ناغلو زبای ٹولے نخے وور توا چوما مسافر تلے درج گنا شما لمن نشے زسل بونی ولی او ماں مختم مگورا کافر شوی سم مسافر جانان پخدا اس پیر لی او ماں ویلن جشن دے جانانا پٹکے پسر کا لپٹا پسر او ماں مورد ماں بل سیلو نپریگ دا وفد زلفي دخن دا نخلاص اوما اونن بيا غما خامده دبخت منير دا جرمن تکارا زنا وقت ما اسبخين اون بيا ما خام براشي يلا بيا ما خام براشي ولا بط ما چو برج نچا غست زنا وقت ما اسبخين
دجلالا